سلام پښتونخوا وخت سهار 9 بجې سپینن د خالي ورځ د 2015 کال د اکتوبر 3 منټه ده. د مشال ریډیو د نن ورځې نخصات خبرونو په لومړي غړي کې مو عبدالحی کاکړ او اسرار الله مومند هرکلی کوو. هله ده روغ جوړ او خوشاله بیاست. د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو، افغانستان او شام په اړه رپورټونه، څېړنې او مرکې لرو. د سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او خوښې سندرې دراورو. خو پیل له خبرونو کوو. اسرار الله مومند وړاندې کوي.
د مهم خبرونو لنډیز. د خیبر پختونخوا اسمبلی له مرکزی حکومت غوښتي چې په بهارو هیوادونو کې کارکونکو پاکستانی مزدورانو باندې د ایرپورټ ټیکس ختم کړي. د خیبر پختونخوا د بلدیتي حکومت غړي وایي د څلورو میاشتو تېرېدو باوجود دوی ته واک نه دی سپارل شوی او نه هم فنډونه ورکړل شوي. افغان چارواکي دا کوي چې د کندوز په ښار کې یې تېره شپه د عملیاتو پر مهال دیرش مشکوکه طالبان وژلي او لس نیولې دي. اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړو د یو قرارداد له لارې له مرکزی حکومت غوښتي چې په بهرو هیوادونو کې کارکونکو پاکستانی مزدورانو باندې د ایرپورټ ټیکس ختم کړي. پرون د اسمبلی په غونډه کې دغه قرارداد د کمی وطن ګوند یو مشر سکندر شیرپا وړاندې کړو. په دې موقع اسمبلی ته په خپله وینا کې نوموړي ویل سکندر زیاته کړه چې پاکي حکومت له بهر پراتلونکو پاکستانی مزدورانو د دوو کسانو پر سر اتنا تر د 900 پورې نوې ټیکس لګولې دی، کوم چې د په خبره ډیر زیات دی. لا هم وفاقي حکومت پر دې اړه څه نه دی ویلي. د خبر پختونخوا د بلدیتي حکومت غړي وایي د څلور میاشتو تېرېدو باوجود دوی ته واک نه دی سپارل شوی او نه هم فنډونه ورکړل شوي. په خبر پختونخوا کې د روان کال په 1 جولای په ترسره شوو بلدیتي انتخاباتو کې کامیاب شوو ځنو ناظمانو، مرستیال ناظمانو، کونسلرانو پرون له مشالو سره په خپلو خبرو کې ویل چې تر اوسه دوی ته خپل کار او محکمې نه دي معلومې. په دې اړه د واکمن ګوند تحریک انصاف غړي او د چارسدې ضلع ناظم فهد خان مشال دوت ویل بلکې د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر هم تیر روز مشال دوت ویل چې په انتخاباتو کې د ګډوډۍ له کبله بلدیتي حکومت ته په فنډونو ورکولو کې ځنډ راغلی، خو د په خبره دغه مسله به ډیر ژر حل شي. د خبر ایجنسی د جمرود سیمو اوسیدونکي وایي په لسګونه کسان یې دا مهال د ملیریا په مرض اخته دي. د جمرود مرکزی روغتون مشر ډاکټر نصرت شاه نن مشال لوته ویل چې د بجلی د نشتوالي له وجې له هغو معاشو بچ کېدل ګران دي چې د ملیریا خورولو سبب کیږي. د ده په خبره په خلکو کې د نه پوهاوي له کبله هم په جمرود کې دا مرض په زیاتېدو دی.
مین وجہ خود ہم کم معاش ہے انہا فیلین ماسکیٹو چھو دے یہی اور اگر نوزوان بچہ ول دی اور دیر پارا مون کام تا نیٹونا ویر کھڑی دی مچار دانیا چھو دے یہی اور دین علاوہ مون کلا کلا مون سپریم کو اگر سارا داشتای مری ویسا
د یاد سیمې خلکو نن له مشالو سره په خپلو خبرو کې له حکومت غوښتل چې په مستقل ډول د ملیریا مرض د مخنیوي لپاره بندوبست وکړي. افغان چارواکي دا کوي چې د کندوز په ښار کې یې تېره شپه د عملیاتو پر مهال دیرش مشکوکه طالبان وژلي او لس نیولې دي. د کندوز ښار د ګل په ورځ طالبانو ونیو او یوه ورځ وروسته بیا افغان ځواکونو هلته د طالبانو پر ضد عملیات پیل کړل. د کندوز امنیه قومندان تېر ورځ مشال لوته ویل چې د دوشنبې له ورځې را په دوی خوا په کندوز کې د وژل شوو مشکوکو طالبانو شمیر 300 ته رسیدلی دی. لا هم طالبانو د حکومتي ادارو پخلی نه دی کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له خپل ایراني سیال جواد ظریف سره تېر ورځ د ملګرو ملتونو د غونډې ترڅنګ په نیویارک کې وکتل. د بهرنیو چارو دغه دوه وزیرانو د شام او ایران د اټومي تړون په اړه خبرې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربی ویل چې په دې غونډه کې د بهرنیو چارو دواړو وزیرانو د ایران د اټومي تړون په اړه خبرې وکړي. دا دوهم ځل دی چې د یوې اونۍ په ترڅ کې دوی سره کتلي دي. یو ایراني چارواکي بیا وویل چې جانکیر او جواد ظریف د شام د شخړې په اړه او هلته د روس د هوایي بریدونو په باره کې خبرې کړي. تاسو له مشالې خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر بارک اوباما د شام د څلور کلنی بحران په باب د روس وروستي نظریات رد کړل. ویل لکه څنګه چې کرملین فکر کوي چې هر څوک د شام د ولسمشر بشار الاسد د رژیم مخالفت کوي هغه تراګر دی، خو د په خبره داسې نه ده. اوباما چې پرون په واشنگټن کې خبرې کولې ویل د شام په مسله کې د روس چلند د تباهۍ پر لور تګ دی. نوموړي زیاته کړه چې د روس لخوا په بریدونو کې د داعش او القاعده وسلوالو پر ځای د منځلارې اپوزیشن وسلوال په نښه کیږي. نوموړی وایي دغه ډول هوایي بریدونه چې د منځلارو اپوزیشن پر ضد کیږي او روسیه پکې شامله ده، برعکس نتیجې به ورکړي. موږ به له وروستۍ نتیجې چې ټول ورته انتظار یو لرې کړي. د برتانیا استخباراتي ادارې وایي په شام کې تر اوسه د روس لخوا یوازې 15% هوایي حملې د داعش او نورې ټولې د منځلارې اپوزیشن پر ضد شوي چې پکې ولسي وګړي هم وژل شوي. او ایران د بحرین له یوه ډیپلوماټ وغوښتل چې د دوی له خاورې وځي. یوه ورځ وروسته تر دې چې بحرین یوه ایرانی ډیپلوماټ ته امر وکړ چې له بحرین ووځي، د ایران د بنو چارو وزارت په تهران کې د بحرین د دویمې درجې ډیپلوماټ ته وویل چې په 2 ساعتونو کې دې له ایرانه خارج شي. بحرین د اکتوبر په لومړۍ نیټه له تهران خپل سفیر وویست او تهران یې تورن کړ چې په دغه هیواد کې یې په وروستیو بمي بریدونو کې لاس درلود. بحرین تېره اونۍ مرکز منامې ته نږدې د بمونو د جوړولو یو فکټري کشف کړ او تور یې پورې کړ چې ایران د دې فکټري تر شا لاس لري. ایران دا تورونه رد کړي دي. دا ورته د مهاله د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا،
خبرونه مولا اسرار عالم مومند واوریدل. په سلام پښتونخوا کې د جنو نور رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. د خیبر پښتونخوا اسمبلی د قرارداد لاري له بهرنیو هیوادونو څخه راستنیدونکو مسافرو باندې د لګول سوي ایرپورټ ټیکس د ختمولو غوښتنه کړې. د قرارداد وړاندې کوونکی څه دلیل ورکوي؟ د پاکستان سینټ موصلاتو کمیټي مشر سینیټر داود اڅکزای وایي مرکزی حکومت لا هم د پاکستان چین اقتصادي رهداري په لړ کې له بلوچستان او خیبر پښتونخوا څخه تیرېدونکي لار باندې کار نه دی پیل کړی
او غیر نصوصه طریقہ باندې دغه کار شروع کړی دی. پر هغه روډ باندې چې کم دی وعده کړی دا ایور کې فند هم دادا راداري په مت کې نه دی.
افغان امنیتي ځواکونو د قندوز ښار له وسلوالو طالبانو تورنیولو وروسته هلته تصفیوي عملیات پیل کړي. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی په عملیاتو کې د پرمختګونو په اړه وایي او یو شمیر نور رپورټونه لرو. اوسم د خبرونی د پایل رپورت. د خیبر پښتونخوا اسمبلی د بهر هیوادونو څخه راستنیدونکو مسافرو باندې د لګول سوي ایرپورټ ټیکس د ختمولو غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه په منظور سوي یو متفقه قرارداد کې سوي ده چې د قومي وطن ګوند پارلماني مشر سکندر شیرپا وړاندې کړ. د صوبای اسمبلی په پرونی غونډه کې له ضلع دیر نوي ټاکل سوي غړي صاحبزاده ثناءالله هم څوګند پورته کړ. د غونډې لار د مشال ریډیو خبریال غلام غوث مورغلی وو او دا رپورټ را لښلې دي.
دغه قرارداد د قومي وطنګون پارلماني مشر سکندر خان شیرپاو اسمبلی ته وړاندې کړو او د دغه نوي ټیکس په لړ کې سکندر خان شیرپاو وویل
صوبے ډیر خلک چې دي هغه د مزدورۍ لپاره مختلف ممالک ته تللي دي. دا اوس یو څو ورځو کې فیډرل ګورنمنټ یو ټیکس لګولې دی چې دا کوم پاکستانیان واپس راځي نو په هغوی باندې پر پیسنجرس 8500 روپیه ټیکس لګولې دی. اسې هم کوګورې نو په ایرپورټ باندې هغوی سره رویه مل نامناسب وي او ډېر خلک چې دي هغه دا شکایت کوي چې هغوی سره هغه سره دغه نه کېږي ښه ورتاو نه کېږي.
تیر ورځ د اسمبلی په غونډه کې د دیر په پی کې درې نویمه حلقه د جماعت اسلامي په مقابله کې د پاکستان پیپلز ګوند په ټیکټ کامیاب شوی. د اسمبلی غړي صاحبزاده ثناء الله د خپلې څوکۍ سوګن هم پورته کړو او په بر دیر کې په دغه حلقه ډیره موده پس جماعت اسلامي ته د ماتې ورکولو په لړ کې صاحبزاده ثناء الله د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې وویل
هغه دی وری بدلن چې کوم زما د دې او د صوبې په منځ کې حیرو دا عوامو په متفقه تور باندې راولې دي. کوم جماعت چې هغه د خوشحال پاکستان او د اسلامي پاکستان خبره کوي نه د هغه حلقې عوام د دې عوام خوشحال دي خو د اسلام په څیر کوولې چې دې ټول پاټۍ په دې یو حجه ده باندې چې ازادي غوښته ازادي وته ملاو شوه او د پیګې نه د دې خلکو
صاحبزاده ثناء الله د عوامي نېشنل ګوند مسلم لیگ نون جمعیت علمای اسلام او د دیر د تحریک انصاف د کارکونانو څخه هم مننه وکړه کوم چې د خپل ګوند د مشرانو د پیسلې مخالف په زمینی ټاکنو کې د جماعت اسلامي په ځای د هغه ملاتړ کړی و. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
د پاکستان سینټ د موصلاتو قائمه کمیټې مشروعي حکومت د پاکستان چین اقتصادي راهداري په لړ کې خیبر پښتونخوا بلوچستان څخه تیرېدونکو لارې لپاره پیسې نه دي بیل کړي. له مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال سینیټر داود تڅکزی وویل حکومت په غیر محسوسه طریقه د پنجاب پر لار کار شروع کړی دی. په دې اړه مو له نوموړي سره مرکه کړې او پوښتنې مې دي چې د چهارشنبې په ورځ د کمیټې د سبې غونډې ایجنډا څه وه.
دا کمیټي خدا اوس جوړ شوی دا څلورم میټینګ دی چې موږ یې کوو. په دې میټینګ کې موږ د مواصلات د ګرد کال رپورټ غوښتی وو او خاص کر په هغه کې مې د راداري د پاکستان او چاینا د معنی د کوم رود جوړیږي د دې د درو میاشتو پروګرس موږ یې غوښتی وو چې په دې کې پرې څه کار کړی دی درو اوسپر په دا درو میاشتو کې. د درو میاشتو په پروګرس کې دې کوم نو چې دوی خپله درو څه پورې چې دا کوم څلور میټینګ موږ کړي وو په هغه کې به دوی موږ ته وار په وار دا ویلي چې په دې کې موږ ویسټرن روټ سره وزیر اعظم ویلي دي چې په ویسټرن روټ باندې به موږ اول کار شروع کوو.
یعنی له چین چې کومه لار راځي اقتصادي راهداري غه کومه مغربي لار تر خیبر پښتونخوا تیریږي او بلوچستان گوادر ته ځي پر هغه به اول کار دوی دا اول شروع کوو خو هغه شروع سوی نه دی.
پر هغه باندې به اول کار دوی شروع کوي خو دا وزیر اعظم په د ګردو پاتیانو چې اجلاس راغوسی او په هغه کې دغه اعلان کړی و او دا موږ په هر میټینګ کې موږ دا مخ ته ورته یو چې پر دې روډ باندې کوم کار کوي خو دوی به دا نه ویلي چې موږ په دې روډ باندې کار نه کوو. بده کار شو دی په دغورد روس باندې وکړ کیږي خو پرون دغه شی مخترالي چې د دې روټ د پاره دی ورته هم په دې ووس د درې میچ کوم کار اندې شروع کړي یا کوم کار کړي دی په دې چې دوی پر دغه روټ باندې ورته نه یې شه دا او نه خرڅ کړي.
نو دوی تاسو ته یعنی دا خبره چا تاسو ته وکړه په دې کمیټې ته چې موږ یې ورپېږو؟
کمیټې د کمیونیکیشن منیسټري سیکټریم دی او د دوی سره چارج ده چیرمن ان ایچ ایغه مرسره دی اشرف سارډ نیوز د دې د مصداق د بریفینګ راکی او هغه کې د خپل په دا باندې ما دا ورته تکرار کړل چې ما ول په دا تیر میټینګو کې تاول په دې روډ باندې مشکار کوو او په دې باندې بمش اول ترجیب زموږ دا مغربي روټي او په دې کې کوم د پیښې تیر پرتی نو دا پرم په میټینګ کې دا خبره دا چې په دې باندې بمشکار کوو مال دا کار به تی کله کوي کله به شروع کوي خدا دې چې کوم کارونه تی شروع کړي دي پاره کې د دې روډ د پاره یو ورته نه ده فرتا
ښا. نو د پنجاب پاړه څول ځکه اقتصادي لهر راهداري یو لار پنجاب هم دا غتم پیسې نه دي شول سوي کڅنګ
نه نه هغه به طریقې کار دغه خپل کړي دي چې دې په دا روټ کې دې خالي مفاجئ کې لمزه سره کوي او په غیر محسوسه طریقې باندې دې خپل هوشیاری د دې ځای کې ښکاره کړي چې دوی په دا کوم روټ چې دي دا اوس دوی په پی ایس بی پی کې د پاکستان بجټ کښې هم دوی دا پی سي ورکوي شي چې دا د پنجاب دپاره چې کوم روټ وي اوس فی الحال دوی سر اپایه مکمله کوي او دلته په غیر محسوسه طریقه باندې کار کوي بعد کښې به دا ګرد سره کنیکټ کړي هغه روټ به پرېږدي.
یعنی ستاسو دا اندېښنه دا ده یا شک هم دا دی چې حکومت د پنجاب لارې ته زیاته توجه ورکوي او په یو طریقه باندې هغه لار ته زیات اهمیت ورکوي؟
بالکل بالکل د دې وینې اوس په کاغذونو کښې خو چې دي دوی اوس دا شی ښکاره کوي نه او غیر محسوسه طریقه باندې دغه کار شروع کړی دي پر هغه روډ باندې چې کوم دوی وعده کړې ده پر هغه روډ باندې دوی ورکړي فنډ هم دا د راداري په مټ کښې نه دی ایښی فلاو او دا مې هم پرون په میټینګ کښې ورته واضح کړي چې دغه یو واحده میټینګ منی چې نن دوی موږ ته کومې خبرې کوي دا به هره میاشت هم موږ پر دې میټینګ کوو او هرې درې میاشتې بعد به موږ د دې کار پروګرس هم ګورو چې دا کار چیرې روان دی او په کومه طریقه کېږي.
دا و د پاکستان د سینر ته مواصلاتو د قایمه کمیټې مشر داود اڅکزی چې د پاکستان چینا اقتصادي راهداري په اړه یې راسره مرکه کوله.
د مشال ریډیو د خالد ورځې 19 پروګرامونه
د باخته رستوري
په پاو کم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوو بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوو بجو
روغتیا او درملنه
په دوه نیمو بجو
سروې
په درې نیمو بجو
جمهوریت
په پاو کم څلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په څلور نیمو بجو.
خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي ټاکنو څلور میاشتې تیرېدو وروسته هم منتخب سوي ضلع او د تحصیل نمایندګان وایي چې لا تر دې دمه دوی ته د خپلواکو اختیار په اړه معلومات نشته. د دوی په خبره صوبایي حکومت دوی ته هیڅ ډول پیسې نه ورکوي خو حکومت بیا وایي دغه مقامي حکومتونه به ډېر ژر خپل کار پیل کړي. د لاټ کې د پېښور څخه د شبیر احمد خان رپورټ اور.
خیبر پختونخوا کې په 13 جولای شوې بلدیاتي انتخاباتو کې ټاکلې شوې د صوبې بیلابیل ضلعي ناظمان نائب ناظمان او کونسلران وایي چې د څلورو میاشتو تیرېدو وروسته هم تر اوسه پورې د دوی لپاره رولز آف بزنس نه دي ورکړل شوي او دوی د خپل واک اختیار او محکمونه هم نه دي خبر او نه ورته د کارون لپاره پنګې ورکړل شوي دي. دې لړ کې د چارسدې ضلع ضلعي ناظم چې هم د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف په ټکټ منتخب شوی دی فات خان مشال لیډو ته وویل چې تر اوسه نه دوی ته پنګې ملو شوي دي او نه دوی ته رولز آف بزنس یعنی د خپلو اختیاراتو او محکمو تفصیل نو ځکه دوی لا تر اوسه پورې څه قسمه کار نه دی شروع کړی. ولی هم پدې لړ کې چې کله د جماعت اسلامي لخوا د خزانې د خیبر پښتونخوا صوبایي وزیر مظفر سعید په وینا هر څه تیار کړی شوی دی او ډېر ژر به دغه ضلعي حکومتونه خپل کار پیل کړي.
کوم هدف پورې چې د ډیلی خبره ده نو څه خبرې څه مشکلات څه بد انتظامي د الیکشن په دوران کښې راوچتې شوې هغې په وجه باندې ری الیکشن مختلف وجوهات را شي لږ ډېر د صوبایي حکومت انټینشن داسې صحیح نشته چې ګنې ډیلی دې وشي.
د پام وړ ده چې په ټوله خیبر پښتونخوا کې د روان کال په 13 جولای دغه بلدیاتي انتخابات شوي وو او خوشا یو میاشت وړاندې دغه ټولو منتخب شویو نمایندګانو د خپلو خپلو سوکو سوګندونه هم پورته کړي دي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور.
هلته په کورم ایجنسی کې د قومي اسمبلۍ د 8 حلقې اولس نږدې د 2.5 کالو راهیسې په قومي اسمبلۍ کې خپل نماینده نه لري. د کال 2013 کال په ټول ټاکنو کې د ناسم امنیت له وجې حکومت په یاده حلقه ټاکنې ځنډولې وې خو له د دغې سیمې سیاسي غړي وایي چې په کورم ایجنسی کې تر ټولو قبایلي سیمو ښه امنیت ټینګ دی. دوی غوښتنه کوي چې باید پر دې څوکۍ نورې ټاکنې ترسره شي. په دې اړه د ځلاند یوسفزي رپورټ اورو.
د کورمی جنسه د قامی اسمبلی ته درشم حلقي څخه په خوانی غړی منیر اورگزی وای چې د 2014 کال په ټول ټاکنو کې حکومت په یاد حلقه باندې ټاکنه د ناسم امنیت لوجی زندولې و. نو موړی دا هم وای چې په 2014 کال کې هم د کورمی ایجنسی د امنیت وزا دومره ناسمه نه و چې ټاکنې پکې نشوي ترسره کړي او وس خو یاد حلقه کې مثالی امن قائم دی، خو له دې باوجود هم حکومت په دغه سیمه کې ټاکنه نه کوي.
کور میں ہمیں پیدا امن اوسا ٹول پاکستان کی چرچا نشتا کور میں کہ اس مثالی امن نہ جمہوری حق کا انسانی حق کا فنڈامنٹل رائٹس یا ٹول خیر پرزی کی شدید الیکشن کمیشن اب خل رول نہ ادا کئی چرا دا مجبور کی چرا بھائی ہے تو سو چک ذمہ داری ہم نہ خدی یعنی اس بڑی چو من دا نہ نہ کوئی اداری واج میں الیکشن نہیں کی.
لخبری جنسی د قامی اسمبلی غړی شاجی ګل افریدی وای چې د قبایلی سیمو اولس هسې هم نا امنه زپل دی او د دې برسیره د کورمی ایجنسی خلک له عوامي نماینده او له بنیادی حقا محرومه پاتې کول ظلم دی.
زمو خلکو ته چې څومره تکلیفات او څومره ضرورتونه دي زموږ چې په دنیا کې به بل چاته نه وي او هغه د یو نمایندګۍ نه محرومه ساتل یو ډېر غټ ظلم او زیاتی دی. زموږ چې څومره ظلم وي چې غلطه الیکشن وشي او هغه لکه نمائنده راشي نو چې کوم غلطه خلک دسه ستونزه سره مخامخ دي پکته چې ټولې مسلې خو نه حل کیږي خو کم از کم هغه سور سو بوته ملو شي خپل مسلو حل کېدو لپاره.
منیر اورگزی وای چې په کورم ایجنسی کې د ټاکنو کولو په اړه ډیرو حکومتي ادارو ته درخواستونه کړي دي خو هیڅ نتیجه نه دا ورکړي.
دعا کول مسلسل الیکشن کمیشن ته هر دوی میاشتې بدلونې ما حکومت ته مو درخواستونه درکړي او حکومت هر دوی درې میاشتې بعد یو میټینګ هم وکړي بیا فیصله وکړي چې سره وسلو ټیک نه دي که نه. حالانکه هېڅ خبره نشته ټول فاټه کې کوم کوم ځای کې کوم بندور سره الیکشن شوي دي هغه مقابلې کې مو را خو داسې وله که سمه بس کاسي بس داسې خبرې دي سه یاد نشو پوه شوي.
خو بیا د قامی اسمبلی غړی شاجی ګل افریدی وای چې په دې اړه وړاندې هم غږ پورته کړی دی او د قبایلی اولس د حق لپاره به د قامی اسمبلی په تل بیا هم غږ پورته کوي.
موږ به حکومت ته په فلور باندې دا خبره کوو نور خو په هر فورم باندې موږ دا خبره کړې ده چې موږ د فاټه دوله سیټونه دي یو سیټ ته موږ د پاره ډېره لویه خبره ده که پرایم منسټر سره وي ملاقات وي که د پرایم منسټر په فورم باندې وي که په فلور باندې وي که په هر فورم باندې موږ دا خبره کوو او چې څومره زر کېدای شي نو موږ به په خپلو کوششونو باندې هلته الیکشن وکړی شي.
د پاکستان د آئین آرټیکل 224 تر مخه د قامی او یا هم د صوبایي اسمبلی سیټ لشپیتور وځو زیات خالی پاتې کېدل غیر آئینی دي. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د خبر ایجنسی د جمهوریت خلک بیا شکایت کوي چې دلته یو ځل بیا ملیریا ناروغي مخ په خورېدو ده او د مخ نیوي لپاره یې سم انتظامات نشته. دوی وایي چې باید دلته د ملیریا ناروغي د مخنیوي لپاره خلکو ته دوایانې او مچردانې ورکړل شي او د ماشو ضد سپرې دې هم وکړل شي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال فرحات شینواری راکوي.
د خیبر جنسی د جمرود خلق وای چې دلته د ملیریا ناروغي زیاته شوې ده او په لسګونه خلق ترې متاثر شوې دي. په دې حق له د جمرود سیمې او مشر احمد شاه مشال ریډیو ته وای
ما په خبره دواز له ملیریا ته راکړه اوس یو هفته محکمه ته راشوه بای وکس او محکمه فلسفره مو دواړه قسمه ملیریا شته وړه هم ده.
او د جمرود سیمې او تن نور مراز وای چې دا ناروغي وس دلته په هر موسم کې موجوده وي او خلک تری متاثر کیږي.
دا کومه مریلیا چې دا کنه دغه نه بس شراغه بیماری جوړا شو همیشه لپاره هر وخت یار موسم کې چلی وجه دغه دا و چې انتظام نشته.
او د جمرود یو بلتن اسد الله د ملیریا ناروغي د خوریدو په حق لوي
او ملیریا لکه ډېر زیات مریضان راځي چې هر ډاکټر لته لاړ شي که کلینیک لاړ شي که هسپتال لاړ شي نو زیات تر ملیریا ده.
په جمرود کې د ملیریا ناروغۍ د مخنیوي په حق له مشکله د جمرود مرکزی روغتون ایم ایس ډاکټر نصرت شاه سره خبرې وشوې نو دوی وویل
ملیریا وکی جمرود سیمه کې ډېره زیاته ده چونکی بجلی نشته او دلته موږ اویرنس دومره نشته چې ملیریا څنګه پیدا کیږي. مین وجه خو دې کوم ماشه انافیلین مسکیټو چې وته یي او هغه ځوان بچاول دي او دې لپاره موږ کوم ته نیټونه ور کړی دي مچردانې چې وته یي او دې علاوه موږ کلا کلا موږ سپریم کوو او د سره دې علاوه یو مشين دی هغه د فوق هغه چې یي مشين هغه په وجه باندې موږ هغه یو دوان اگه سر مون کو اگه سر داشای مری وسه
د خیبر جن سید د جمروت خلق وای چې باید دلته د ملیریا ناروغي د مخنیوي لپاره مستقل بندوبست وکړی شي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
او سمزو کراچی شهر ته د ګرمیانو ذکر کوو. په کراچی شهر کې د اکتوبر په میاشت کې هم د جون او جولای په رنګ ګرمیده او د موسمیاتو محکمه وایي چې د ګرمۍ لوړه درجه د روانې میاشتې دوران کې هم د 40 ډګري سینټي ګریډ څخه سیتی دایسی. په کراچی او د سیند په نورو ښارونو کې سږ کال د ګرمۍ له لاسه په لسګونه کسان مړه شوي وو. نور تفصیل له اسلام آباد د محمد عمران په رپورټ کې اورو.
د اکتوبر د میاشتې شروع کېدو سره سم یو وار بیا په کراچۍ ښار کې ګرمي زیاته شوې او د موسمیاتو محکمه وایي چې د ښار د ګرمۍ لوړه درجه به د میاشتې د نیمایي پورې 40 یا د 40 نه زیاته وي. د موسمونو د بدلون په اړه معلومات جمع کولو څانګې یا کلایمیټ ډیټا پروسیسنګ سنټر د کراچۍ څانګې مشر نعیم شاه مشال ریډیو ته وویل چې د جون د میاشتې نه وروستو د ګرمۍ یو لړۍ په اکتوبر کې هم راځي. د کم دوران چې د ګرمۍ لوړه درجه د 40 ډګري سینټي ګریډ نه زیاتې دي شي
دا چې بینو دا هو ګرمۍ به تقریبا په اکتوبر 20 اکتوبر پورې د شاندې وقفې وقفې سره ټمپریچر بروخت زی او دا ټمپریچر تقریبا 40 پورې تللی شي.
بلخوا د کراچۍ اوسیدونکو وایي چې په خار یو واری بیا د ګرمۍ لړۍ خوره شوي او د موسم د اثر نه بچ کېدو لپاره یو شمیر احتیاطي ګامونه پورته کوي. ولې د غریبو مزدور کار خلکو لپاره د خپلو کورونو وتل مجبوري ده. د کراچۍ ښار یو اوسیدونکي عرفان الله مشال ریډیو ته وویل چې د زیاتې ګرمۍ له کبله دوی د خپلو کورونو نه بهر نشي راوتلی.
نن هم ډېره سخته ګرمۍ ده، موږ د خپل کور نه شو راوتلی، خو بیا هم مجبوري ده چونکه چې کار ونه کو کار روزګار ته لاړ نه شو نو بیا هم نه کیږي د کور خرچی
چې دی هغه نه پوره کیږي. یو بلتن دولت خان مشال ریډیو سره د خبرو په وخت ویل
یو سورج خوره د اختر نه مخکې ګرمي وا خو بیا په منځ کې د موسم لخت رو وس نن لګا ګرمي زیاته ده.
د یادونه ول د چې د تیزی ګرمۍ لکه بلا په کراچۍ کې د روان کال دوران د 1400 نه زیات کسان مړ شوي او تر یو لک پوري وګړي متاثر شوي. محمد عمران مشال ریډیو اسلام آباد.
تاسو ته مشال ډیرو د نن ورځې لومړۍ خبرونه سلام پښتونخوا وري خبري رپورټونه به نور هم وي. په دومنې مایک هم درته یو شمېر رپورټونه لرو، سندرې هم لرو، خو راځئ تر دې لمخه چې د خبرونې نیمایي ته لاړ شو د نغمې په غږ کې سندره واورو.
چی پسند ہوئی دلی جام سے بڑھ میں چی پسند
نغمه پر رقم سندر واوری دا نحنی میں بجی کے دن کی تیسرا لمومن بد خبر نو لنڈی سران دکڑی
د خبر پختونخوا د اسمبلی غړو د یو قرارداد د لارې له مرکزي حکومت غوښتي چې په بهرو هیوادونو کې کارکوونکو پاکستاني مزدورانو باندې د ایرپورټ ټیکس ختم کړي. پرون د اسمبلی په غونډه کې د قرارداد د کامی وطن ګوند یو مشر سکندر شیرپا وړاندې کړ. په دې موقع اسمبلی ته په خپل وینا کې شیرپا وویل چې وفاقي حکومت له بهر پراتلونکو پاکستاني مزدورانو کې د دوو کسانو پر سر اتنه تر د 900 پورې نہ 100 روپو پوری ٹیکس لگاولے دے کوم چدا په خبره ډیر زیاتې دی. لاهم وفاقی حکومت پر ډیر اڅن دی ویلی. د خبر پختونخوا د بلدیاتی حکومت زنغړو مشال دیوسا نن ویل چې د څلورو میاشتو تیرېدو باوجود دوی ته واک نه دی سپارل شوی او نه هم فندونه ورکړل شوی دی. بلکې د خبر پختونخوا د خزانه وفاقی وزیر هم تیر ورځ مشال دیوسا ویل چې په انتخاباتو کې د ګډوډۍ له کبله بلدیاتی حکومت ته په فندونه ورکولو کې ځنډ راغلی، خو د په خبره دغه مسله به ډیر زر حل شي. د خبر ایجنسی د جمرود سیم اوسیدونکي وایي په لسګونه کسان یې دا مهال د ملیریا په مرض اخته دي. د یادې سیمې خلکو نن له مشال ډو سره په خپلو خبرو کې له حکومت غوښتي چې په مستقل ډول د ملیریا مرض د مخنیوي لپاره بندوبست وکړي. افغان چارواکي ادعا کوي چې د کندوز په ښار کې یې تېره شپه د عملیاتو پر مهال دیرش مشکوکه طالبان وژلې او لس یې نیولې دي. د کندوز ښار د ګل پورز طالبانو ونیو او یوه ورځ وروسته بیا افغان ځواکونو هلته د طالبانو پر ضد عملیات پیل کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له خپل رانی سیال جواد ظریف سره تېر ورځ د ملګرو ملتونو د غونډې ترڅنګ په نیویارک کې وکتل. د بهرنیو چارو دغو دوه وزیرانو د شام او ایران د اټومي تړون په اړه خبرې کړي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د شام د څلور کلنی بحران په باب د روس وروستي نظریات رد کړل. وی ویل لکه څنګه چې کرملن فکر کوي چې هر څوک د شام د ولسمشر بشار الاسد رژیم مخالفت کوي هغه ترهګر دی، خو د په خبره داسې نه ده.
د اسرار العالم منځ خبرو د خبرونو لنډیز اوریدل دا چې د پاکستان مطبوعاتو نن په خپلو اداریو کې څه لیکلي. سراج زهیر دوی ورځپاڼې لوستي او لنډیز یې په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې په پاکستان کې پترهه کوي او د دې د خاتمې لپاره د نړیوالې ورورولۍ په ضرورت باندې لیک کړی دی او وایي پاکستان له ډېرې مودې راهیسې د ترهګرۍ پر ضد جنگ پیل کړی او که وکتل شي نو په دې جنگ کې له ټولو زیات نقصان پاکستان ته رسېدلی دی. په زرګونو خلکو له ژوند لاس ورکړو او په اربونو ډالر زیان هم رسېدلی او معیشت یې دومره متاثره شوی چې اثرات یې تر ننه روان دي. ادارې وړاندې لیکي پکا د چین نړیواله رولولۍ د پاکستان د حالاتو ادراک وکړي، ځکه چې ترهګري اوس یوه عالمی مسله ده او د دې د خاتمې لپاره باید چې په هر کچ کوششونه وکړل شي. او دا شن د خبره هم له نظر وستل نه د پکار چې د بهرني امداد او فنډینګ نه بغیر وسلوال خپل وجود تر ډیره وخته قائم نشي ساتلی. ادارې وایي چې په دې بابله د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف هم دا خبره په ډاګه کړي چې د ترهګري د مکمل خاتمې لپاره باید چې دوی ته ودرول شي. دریا اخیری کوي پکار دي چې عالمی قوتونه د لړکی د پاکستان مرسته وکړي. بل پلو جنگل سپن خپل ادریې کې لیکي چې هسي خو انساني قاچاق د هر غریب او رستو پاتې ملک مسله ده. خود تیرې سم مدیر هسي پاکستان هم په دې مسله کې نه ختې دي او اکثر غریب او بیروزګار ځوانان د خپل مجبوری د لاسه او د خپل مستقبل په لټون کې د ایران، ترکی او یونان په لار د یورپ ترقی یافته ملکونو ته د تلو په تکل کې د جالي ټریول ایجنټانو په سورشی. ادریه مخکلی کی چې داخلك یا خود سرحدی محافظونو د ګولوخکار شي یا د سمندر بیرحمه چپو کی راگیر شي او کدا سی نوینو ایجنټان یې په لویو صحراګانو کې د خدای په اثر پریک دی، چرته چې دوی د لوګي تندې د لاسم رشي او داسې په زرګونو پاکستانیانو تر دې د ما ژوند د لاس ور کړی دی. ادریه اخیری کی لیکي چې دا د چارواکو ذمہواری وی چې داسې ایجنټانو په ضد کاروایی وکړي. دغه لړکی اف ای ای د پنجاب په مختلفو او ٹریول ایجنسو چاپی وهلی او ځین خلک یې نیولی دي. خو باید چې دا چاپی او گرفتاری تر هغه د مجاری وساتل شي تر څو چې د ملک نه دا ناسور نوی ختم شوی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فرائیڈے ٹائمز پر پانی د پاکستان پر تعلیمی نظام کی د سنزو پاڑا یو مقالہ لکھے دا مجلے لکھی په هیواد کی د تعلیم پر برخه کی د سنزو حل دادی چې حکومت پر زیاده توجه زیاده خرچه وکړي. بلخوا د اکانومیسټ مجلې د کندوز شهر د طالبانو لاس ته د لویدلو او بیا د افغان ځواکونو لخوا بیرته د اخیستو په اړه تبصره کړې ده. د دواړو مقالو مهم ټکي ملیحه مرزاده وړاندې کوي.
فرائیڈے ٹائمز ویب پاڼه لیکي په پاکستان کې د شخصي سکولونو د زیاتو فیسونو خلاف د ولس تر احتجاج وروسته حکومت د دغو سکولونو د فیسونو په زیاتېدو بندیز لګولې دی. ویب پاڼه لیکي که څه هم په مالي مشکلاتو کې ګیرو د میندو پلرونو لپاره دا د خوشحالۍ خبره ده، خو دا د مسلې حل نه دی. ویب پاڼه لیکي دغه حکومتي اعلان د ملک په تعلیمي نظام کې د موجودو ستونزو د هواري او د هیواد ځوان کول ته معیاري تعلیم ورکولو په وړاندې یوازینی حل نه دی. ویب پاڼه د پاکستان په تعلیمي نظام کې مسلې په ګوته کولو سره وایي چې د ملګرو ملتونو د تعلیم، ساینس او کلتور ادارې یونیسکو په یو تازه رپورټ کې د تعلیمي نظام له پلوه په 114 هیوادونو کې پاکستان په 106 نمبر دی. په دغه هیواد کې تعلیمي نظام کې یو لړ مسلې دي. په دې کې په یو جومات کې د حد نه زیاتو ماشومانو د موجودګۍ ترڅنګ د استادانو غیر موجودګي، د هغوی د سم تربیت کمی، غیر معیاري نصاب او د نظام د سمې څارنې لپاره د میکانیزم نشتوالی شامل دي. په پاکستان کې په تعلیم د خرچې په اړه پاڼه لیکي چې د امریکایي استخباراتي ادارې په خبره په 103 هیوادونو کې پاکستان په 103 نمبر دی او د خپلو گاونډو هیوادونو په نسبت شاته دی. پاڼه لیکي پاکستان لپاره تعلیم یوازې په هغه صورت کې ګټور ثابتې دی شي چې حکومت په تعلیم خرچې ته تیار وي. بلخوا د اکانومیسټ مجله لیکي د افغان ولسمشر اشرف غني د واکمنۍ یو کال پوره کېدلو نه یو ورځ مخکې د کندوز ښار د وسلوالو لاس ته لوېدل که یوې خواته د یاغیتوب لپاره د کامیابۍ د پروپاګنډې په معنا وه، نو بلخوا دا د اشرف غني د سنزو سره مخامخ حکومت په وړاندې یو بده پیښه وه. که څه هم درې ورځو پس افغان امنیتي ځواکونه د امریکا هوایي بریدونو په مرسته ښار واپس له طالبانو په خستو کې کامیاب شو، خو د پیښې په اړه به اوس یو شمېر پوښتنې مخې ته راځي چې د 300,000 آبادې ښار څرنګه وسلوالو ونیولو. مجله لیکي د اپریل د میاشت راهیسې کندوز په نیم ډول محاصره شوی و. د ژمي د موسم د تګ نه څو اونۍ مخکې د طالبانو نوي مشر ملا اختر منصور ته په خپلې ویشل شوې ډلې د کنټرول ښودلو ضرورت و. مجله لیکي داسې ښکاري چې حکومت د کندوز سم دفاع کولو کې پاتې راغلو چې د ډېرې مودې نه وسلوال ارد کېد راټول شوي وو. مجله دا د استخباراتو او پوست ترمنځ د همکارۍ ناکامي بولي. مجله زیاتوي په کندوز کې د طالبانو بریا به د امریکایي پوست سلاکارانو هغه خبره سمه ثابته کړي چې وایي باید په افغانستان کې د په زیات شمېر کې امریکایان موجود وي. که څه هم افغان ځواکونو ته تربیت ورکوونکي امریکایان وایي چې د مخکې په نسبت ډېر ښه شوي دي، خو د هغو په خبره افغان ځواکونه اوس هم لاجستیکي او د هوایي څارنې مرستو ته ضرورت لري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
روس په شام کې یو بیا هوایی حمله کړي او د اسلامي دولت یاداش ځینې نور اهداف په نشه کړي دي. په روسي کې په شام کې د ماسکو د پوځي حصول پراختیا اندېښنې پرولې دي. ماسکو ټینګار کوي چې په شام کې یو روسي اقدامات له نړیوالو قوانینو سره مطابقت لري. سلامت سالح ته وغوښتو.
روسیا وی په سوریه کې د دریم ورځ لپاره هوایی حمله کړي او د اسلامي دولت ډلې یادایش 12 اهداف یې په نشه کړي دي. دا په اصل کې ده چې په سوریه کې د مسکو د اقداماتو پر اهدافو په ډیپلوماتیک ډګر کې کړکیچ په زیاتېدو دی. د روسیې د دفاع وزارت ویان ایګور کوناشینکوف د روسیې خبري اجنس ته وویل چې د هیواد هوایي ځواکونه یې پرون په سوریه کې 14 الوتنې کړي او د اسلامي دولت ډلې یادایش پر اهدافو یې 6 حملې کړي دي. د ویلي چې په دغه حملو کې په ادلب ولایت کې د داعش ډلې عملیاتي مرکز هم په نشه سوی او ویجاړ کړل سوی دی. تر دې مخکې د روسیې د دفاع وزارت په اعلامیه کې راغلی و چې جنگي الوتکو یې د سوریې په حلب کې د قومندې او د ارتباطاتو مرکزونه په نشه کړي او په ادلب کې د داعش یو پوځي کمپ ویشتلی دی. د روسیې دفاع وزارت وایي چې په هما ولایت کې هم د اسلامي دولت ډلې د قومندې او مرکز ویجاړ کړی دی. خو د سوریې د بشري حقونو د څار اداره چې مرکز یې په بریتانیا کې دی او د سوریې شخړه څاري د غرض په سوریه کې له بېلابېلو سرچینو سره اړیکې لري ویلي چې په ویشتل سویو ساحو کې د اسلامي دولت سختریزې ډلې حضور نه درلود. بلخوا د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعالم پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو اویایمې کلنۍ غونډې ته په وینا کې وویل چې په سوریه کې هوایي حمله په یوازې سر تروریزم نسی ختمولای.
فالارهاب لا يحارب من الجو فقط.
د تروریزم په وړاندې مبارزه یوازې د هوا له لارې ممکن نه ده. مخکنی ټول عملیات چې په دې هدف سوي د دې په دې د خبرېدو سبب سوي دي. تر هغه چې د سوریه له پاو سره هوایي حمله همجغی سوي نیوي د حمله به ګټه دي. د سوریه پاوس په سوریه کې وازنې ځواک دی چې د تروریزم په وړاندې مبارزه کوي. روسله هغه چې تیر میاشت روسیې په سوریه کې خپل پوځي حضور پراخ کړ، مسکو په ورور ادا کړي چې په سوریه کې د پوځیانو او پوځي تجهیزاتو د ځای پر ځای کولو هدف د تروریزم ماتول دي. په همدې حال کې د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف خبر اعلان ته وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په پاریس کې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ته په ټینګار سره وویل چې په سوریه کې د مسکو اقدامات له نړیوالو قوانینو سره مطابقت لري او هدف یې د تروریزم پر وړاندې مبارزه ده. ګومان کېږي روسیه د سوریه د ولسمشر بشار الاسد د رژیم ملاتړې ده او داسې ښکاري چې د داعش ډلې د سنگرونو پر ځای د اسد مخالف جنگیالي په نښه کوي. داسې اندېښنې هم شته چې روسیا هڅه کوي د سوریه ولسمشر بشار الاسد پر واک پاتې سي. ترکیه او د امریکا تر مشرۍ لاندې په ائتلاف کې نورو متحدانو چې د داعش پر ضد پوځي عملیات پر مخ بیایي له روسیې غوښتنه کړې چې د سوریه د رژیم پر مخالفانو هوایي بمباري بند کړي. د دې پر ځای دی د داعش ډلې او القاعده پورې د تړلو وسلولو په وړاندې پر مبارزه تمرکز وکړي. د سوریه په څلور کلنه کورنۍ جګړه کې تر 2.5 لک زیات کسان وژل سوي او تر 300 میلیونو زیات نور کسان له خپلو سیمو بې ځایه سوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي کندوز ولایت ته تازه دمه ځواکونه رسیدلي او تېره شپه یې هم پوځي عملیات کړي دي. دغه وزارت وایي د دغه عملیات په نتیجه کې یوازې تیر شپه څه د باندې دیش وسلوال وجد سوي او لستنه نیول سوي دي. په دې اړه باندې یو ځل بیا د سالم صالح ریپورت ته وښکې شو.
د افغانستان د کورونی چارو وزارت وایي په کندز ولایت کې تصفوي عملیات پیل سوي او تازه دمه افغان ځواکونه هم دغه ښار ته دننه سوي دي. دغه په سلګونو تازه دمه پوځیان به په کندز ښار کې په دولت ضد وسلوالو پسې کوڅه په کوڅه پوځي عملیات کوي. د کورونی چارو وزیر نورالحق علومی هم د دغو عملیاتو د بررسی لپاره کندز ته رسیدلی دی. د کورونی چارو وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي رادیو ته وویل چې تیر شپه هم پوځي عملیات شروان و چې لاسته راوړنې هم لري.
پښتونستان په ورن شپه ډیر شمیر زیات د ملي اردو قطاعات هم ورسېدل. تازه نفس او په ورن شپه په عملیاتونو کې د کندز د ښار تصفیه لپاره دننه شول. نو موږ ټول کوشش دا دی تر څو د کندز خلکو ته د کندز د ښار خلکو ته موږ مرسته ورسو او دا ښار تصفیه کړو.
صدیق صدیقی ازادي رادیو ته وویل چې د تیر شپې په پوځي عملیاتو کې شاوخوا 13 تنه وسلوال وژل سوي او 10 تنه یې ژوندي نیول سوي دي. وسلوالو طالبانو کندز ښار تیره دوشنبه ونیوه، خو افغان دولت د پنځشنبه پر ورځ وویل چې کندز ښار یې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې بیرته نیولی دی. د ازادي راډیو خبریال وایي په کندز کې د خلکو عادي ژوند ګډوډ سوی، ګڼي کورنۍ ورڅخه وتلي، د برېښنا جریان پرې سوی، دوکانونه تړلي دي او په ښار کې پاتې خلک په بیره کې دي. بلخوا په کابل کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې د ارتباطاتو مسؤل په کندز کې د روانو پوځي عملیاتو له کبله په روغتونونو کې د روغتیایي اسانتیاوو او وسایلو پر کموالي اندېښنه وشوده. جن نیکولاس میتری ازادي راډیو ته وویل دوی د ناامنیو او جګړو له کبله زیات روغتونونو ته اړین روغتیایي وسایل، صحي پرسونل او تجهیزات نسي انتقالولی. دروختي مرستو هغه اساسي بستې چې د ټپیانو لپاره په کاریږي او پروختونونو کې موجودیت ډیر اړین دی. څنګه چې اوس روختونونو ته لاسرسي نه لرو، اوس دا ډیره مشکله ده چې دغه وسایل روختونونو ته ولېږدو. لکندو څخه را رسیدلي راپورونه وایي چې د ښار په ځینو برخو کې لا هم وسلوال مقاومت کوي او افغان ځواکونه یې په وړاندې تصفیوي عملیات پر مخ بیایي. په همدې حال کې د کندوز امنیه قومندان ویلي چې په کندوز کې له روانو پوځي عملیاتو سره د بهرنیو ځواکونو هوایي ملاتړ هم ملګری دی. جنرال محمد قاسم جنگلباغ ویلي په تیرو 4 ورځو کې په دې ولایت کې د دولت څخه باندې 300 مخالف وسلوال وژل سوي دي، خو دغه رقم خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. د کندوز د روغتیا رئیس ازادي راډیو ته ویلي چې په تیرو 4 ورځو کې دوی ته څخه باندې 300 ټپیان او 50 وژل سوي کسان وروړل سوي دي. تروسه ملکیانو د دولت وسلوالو مخالفانو او افغان پوځیانو ته د اوشتي مرګ جوړ لري ارقام دقیق سوي نه دي.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
د سلام پښتونخوا د ریپورټونو لړۍ روانه ده خو تر دې لمخه چې نور ریپورټونو ته ورسو د کرن خان په شخ کې به یو سندر واورو
د زمانه په بدلیدونکي چالې هڅونوي د زمانه په بدلیدونکي چالې هڅونوي زمون پہالی سونرے د زمانے کو بدلی دن کی چاہے سونرے د زمانے کو بدلی دن کی چاہے سونرے
سم د پاکستان او هند اړیکو پر لور اړیکو ته پام کو. په پاکستان په ملګرو ملتونو کې د هند په ضد ځینې دستاویزات جمع کړي دي چې په کې لیکل شوي دغه هیواد د پاکستان د ځینو سومو په ناکرارۍ او ترګرو پیښو کې لاس لري. که څه هم هند تر دې وړاندې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان په ضد دا ډول دستاویزات جمع کړي دي، خو دا لومړی ځل دی چې پاکستان په لیکلې رسمي بڼه دا ډول اقدام وکړي. دا چې پاکستان ولې په داسې کار لاس پورې کړ او د دې به د دواړو هیوادونو پر اړیکو څه اغېز وي، احمد شاه زمي پر همدې موضوع رپورټ جوړ کړی چې ستاسو پام ورته راګرځوم.
په بهرنیو او امنیتی چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د پنځشنبه په ورځ په نیویارک کې به خبري غونډه تویل چې په ملګری ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي ملیحه لودي د دې سازمان جنرال سیکریټری بان کی مون ته په پاکستان کې د ترګری په پیښو کې د هند د لاس لرلو ثبوتونه وسپارل. د نوموړي په وینا دوی درې دستاویزات شریک کړي چې د پاکستان په بلوچستان، فاټا او کراچي کې د هند د لاسوهنې په اړه دي. دا چې پاکستان ولې دا اقدام وکړي او په دې لړ کې ملګری ملتونه څه ډول رول لوبولای سي. په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت پخوانی سیکریټری شمشاد احمد وایي چې په نړیواله ټولنه کې د هند لخوا د پاکستان بدنامه کېدلو دا هیواد دې ډول ګام اخیستو ته اړ کړ.
د ملګرو ملتونو رول ډیر مربوط نه دی پاته سوی، خو پاکستان یو داسې هیواد دی چې په پرله پسې توګه له تورونو سره مخامخ دی او خپل تورونه د هند مخې ته نسی ښودلی، ځکه چې هند زموږ سره خبرې کول نه غواړي. خو زما په فکر موږ هم باید له هند څخه د مذاکراتو خیرات ونه غواړو، ځکه چې امن د دواړو هیوادونو ضرورت دی. نو باید نړۍ په اصلي موضوع باندې خبره کړل سي. نو دا د پاکستان لخوا لومړی ګام دی.
تر دې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په خپل وینا کې هند ته د امن لپاره د څلور نکاتي پلان وړاندیز کړی وو چې په ځواب کې د هند بهرنیو چارو وزیر ششمیتا سواراج ویلي وو چې دوی څلور نکاتو ته اړتیا نه لري، بلکې پاکستان دې له ترهګرۍ لاس واخلي او بیا د خبرو تور سره کښېني. په نوې ډیلی کې خبریال او د سیمیزو چارو شنونکی گوتم سیدارت وای د پاکستان پوز له هند سره د اړیکو خرابولو ذمہ وار دی.
I don't know to what extent is the civilian leadership in Pakistan responsible because
zarna pohesham ki Pakistan ki ulasi hukumat turkama hada masuliyat lari zakar che mush tol khabar yu che halta fauj hara tagla ra par makhli no padasi hal ki da hind hukumat la wazir azam nawaz sharif sara pa tamas ul ki mushkilat lari la kala che pa hind ki da modi pa mashari nawi hukumat ra gali din no da Pakistan pa fauji establishment ki yow dawal na karari ra mas saweda che da di hukumat ahdaf pa chawi aw dui ba par kashmir tar ری او نورو چارو څومره جاری هنه درې خپلوي. نو په داسې حال کې هر څه د پاکستانی فوج لخوا کنټرولېږي او د پاکستان ولسی حکومت دې ته نه پرېښودل کېږي چې له هند سره معاملات وکړي.
کسام هند او پاکستان د یو بل گاونډي هیوادونه دي، خو د شنونګ په باور د دواړو ترمنځ پاړیکو کې ترنګلتیا دوی د اټمي وسلې جوړولو ته اړیستل. دا چې دواړه هیوادونه خپل منځي اړیکې په څه توګه شکولای سي، شمشاد احمد یوازینی حل با مقصد خبرې اترې ګڼي.
څرنګه چې امریکا په 2003 کال کې هند او پاکستان د خبرو میز ته اماده کړل، کېدای سي چې بیا یې سره کښېنوي، خو هغه وخت هم یوازې خبرې اترې وسوي او هیڅ نتیجه یې نه راووته او 2-3 کال وروسته له پوکڼۍ هوا ووته. مذاکرات یا خبرې اترې همیشه د یو مقصد لپاره کیږي او دا د ستونزو د حل یو ذریعہ ده. کچېری هند ستونزې هوارول غواړي نو مذاکرات یې حل دی، خو مذاکرات باید له مقصد ته ډک وي چې دا ډول هند او پاکستان خپل ستونزې حل کړای شي.
د پاکستان او هند ترمنځ له اوږدې مودې راهیسې یو پر بل په ترهګرۍ کې د لاس لرلو تورونه پوره کیږي، خو دا ځل دواړو هیوادونو په داسې حال کې په ملګرو ملتونو کې یو پر بل د ترهګرۍ تورونه ولګول چې د څه مودې راهیسې د دوی ترمنځ پر لانجمنې سرحدي کرښې لاین آف کنټرول باندې هم د یو بل لخوا د ډزو کولو راپورونه ورکړل شوي دي.
د احمد شاه زمیر رپورٹ موریدی د پاکستان او هند په اړیکو باندې چې له کارپوهانو سره خبرې کړې وي او دا غو نظرونه پکې شامل وو. او سم راځو یو بل رپورٹ ته، هغه د عدم تشدد د نړیوالي ورځې په مناسبت د اکتوبر 2 نیټه یعنی پرون چې د عدم تشدد نړیوالي ورځ باندې نیول شوی، په جلال آباد کې د دغې فلسفي لارویانو د خان عبدالغفار خان یعنی بادشاه خان په مزار د یوې غونډې په ترسره کولو سره درواز ولمانځله. نور حال له جلال آباد د مشال ریډیو خبریال باز احمد عابد راکوي.
د عدم تشدد د نړیوالې ورځې په مناسبت دغه غونډه افغان ملي غورزنګ را بللې وه چې په ننګرهار سربیره پکې له کابل، کونړ او لغمان ولایتونو څخه هم د عدم تشدد په لسګونو لارویانو برخه اخیستې وه. د افغان ملي غورزنګ مشر ډاکټر خوشحال روحي په خپلو خبرو کې د باچا خان بابا نقل قول راغستې وو چې ویلي وو چې پښتانه باید د ټوپک پر ځای قلم ته مخه کړي او خپل وران وطن پرې آباد کړي.
اے پښتنو، ستاسو کور وران دی، پاڅه یو د خپل وران کور بیا ودان کړئ. د پښتنو لپاره د ټوپک ضرورت نشته، بلکې د قلم ضرورت دی.
د باچا خان د فکر لاروی حمدلار با په خپلو خبرو کې وویل چې تر هغې چې موږ د زغم کلتور خپل کړی نه وي، د عدم تشدد فلسفه نشو خپلولی.
بنیادی خبره دا ده که چېرته موږ په اخلاص سره رښتیا غواړو چې د افغان دپاره او د پښتون ځکه ذکر کوم، دا تعصب مثلا د پښتون تبا دی، د اسلام دپاره قرباني پښتون ورکړی، خپل منځي شخړې لري. په دغه خطه کې به د بلټ باندې تاسو وګورئ، پښتون دی چې د هر طرف ناراضي او جګړې ورته وویستو تبا یې کړو. نو هیله مې تاسو نه ده د فکر په خاطر دغه د زغم کلتور ته وده ورکړئ، یو بل وزغمئ.
ډاکټر فیض محمد زلند په خپلو خبرو کې وویل چې د پښتنو د حقونو لپاره باچا خان د انګریزانو په وړاندې هم د عدم تشدد مبارزه خپله کړې وه.
باچا خان سم کوم تبعیض په وړاندې مقابله کوله، د انګریز د استعمار او د یو خپلواک انسان ترمنځ تبعیض وجود. انګریزانو د خاورې اوسیدونکو ته د غلامانو په سترګه کتل، او د ده پیغام دا و چې دا غلامان نه دي، دا د تاسې غوندې انسانان دي، حق لري چې دوی هم د تاسې غوندې یو پرمختللی ژوند ولري، د نړۍ سره راشه درشه ولري او وکولی شي د ژوند له ټولو هغو مزایاو څخه چې انګریز ترېنه برخورداره ده، پښتون هم ترېنه برخورداره شي.
د ننګرهار پوهنتون رئیس ببرک میخیل په خپلو خبرو کې وویل، تر هغې چې موږ د ځان غوښتنې له فکر څخه راوتلي نه یو، پرمختګ نشو کولی.
پاچا خان وای چې اختلاف په ځان غوښتنه کې راځي، او که چا ځان نه غوښته او خدمت یې کول، هیڅ وخت په خدمت کې اختلاف نشته. راځي همدا اصل بله تګلاره وګرځو. اختلاف نظر شته دی، اما دا د دې سبب ونه ګرځي چې دومره شخړې را پیدا کړو موږ او تاسو چې بالکل په حلولو نه پوهیږو.
په غونډه کې یو شمېر نورو لیکوالو او د عدم تشدد د فلسفې لارویانو خبرې وکړي چې ګردو یې دا خبره تکراروله چې تر څو چې پښتنو ځوانانو ته د عدم تشدد فکر ورنه کړی شي، همداسې به د پردیو په لمسون په خپلو کې یو بل سره وژني. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تاسو د بازمد عابد رپورټ اوریدلی. اوس هم په خبرونې په پای کې، یعنی د سلام پښتونخوا په پای کې، درته د راشد خان په غږ کې سندره اورو. په بله ګړۍ کې به بیا له تاسو سره یو راځي چې راشد خان ته غوږ شو.
رانم غوانت سرو سرو پیزوان، اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے، صبر وکڑا خدای برا ولی دوران، اس میں سخت ناچاری داشن خالے، اس میں سخت ناچاری داشن خالے. شن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران، زما سخت ناچاری دا شن خالے، زما سخت ناچاری دا شن خالے. لیدلی دسرو سرو بازار جوڑا بی پکی نکی هم پیزوان، مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑا بی پکی نکی هم پیزوان، لاس میں بند دسرو میں دیر دے پریشان، دستا حسن خبالی داشن خالے، صبر وکڑا خدای برا ولی دوران، اس میں سخت ناچاری داشن خالے، اس میں سخت ناچاری داشن خالے. I'm
تا سر بندی داشن خاله صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خاله رانا مغوارا دسرو زرو پیزوان سما دیرا غریبی داشن خاله صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خاله اس میں سخت ناچاری داشن خاله